ډیره زیاته مننه سید سمیع عباس. دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د امریکا د پوسلوی درسي سوای د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جګړې نوې ستراتیژي برابروي. د افغانستان د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغانستان او اروپای ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او اروپای اتحادیه د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي صلاحکار حضرت عمر زاخیلوال او د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهور ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپای اتحادیه ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلي، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلې ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلې ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیره د یو ترافیکی حادثې له امله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسی خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د روسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکی پیښې له امله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیق ویل چې عیسی خان د تاسف وړ یوې ترافیکی حادثې له امله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په حق له تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست د یو لوړتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوست ویان آسیم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره او هغه مهال یې څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوست ویلي په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وشل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژغورل شوي. د پاکستان د ریلوی وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې چاودنې په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وای ایران او لویدیز اټومي توافق ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اتحاد خبری اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د مشر یو کیا امان وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي ویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځانوژن کوبریت کونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزي په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزې ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په څټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاقوړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوي وي. او یو نوی رپورټ خبرداری ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو زیارونو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 16.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوز لوی درستیس د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې خلاف د جنگ د وینوي ستراتیژي خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت دا رپورټ رد کړی چې وایي په افغانستان کې سکل د افغان ځواکونو تلفات په شمیر کې 95% کې لوړوالی راغلی دی.
نه 50% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي.
زیات شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې بحث اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د پوس لوی درستیس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړی. جنرال مارټن ډیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی دی، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله توانمندي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی موویل چې دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړ کړي. جنرال مارتین ډیمسی موویل وروسته لدی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خپره شوه په نړۍ کې بې نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپله توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پرېوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دا سلطان محمد سرور په راپور کې مووریدل چې د امریکا د پوسټ لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش خلاف د جنگ دیوې نوې ستراتیژي خبره کوي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واوري. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو له غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او زورواکو مالدارو کسانو ته د دوی برخه رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلان د شکایتونو ته څه ځواب لري، نو یوسف خان زدران په دې تفصیلي ریپورت کې ورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بے عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډیر ګیلمندي. ډیر دا شمیر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پرکې دو سره هم دې باور ته رسیدلي چې له هیواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدای شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بے عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوګونی چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و مونږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برس زیری پی وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. تېره ته وویل چې د کوم بورس باندې چې راغلی په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل، هلته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې دکنه
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅیږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم لیست باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پرکړل، خو بدبختانه چې واسطه مونږ درلوده، نو هغه و چې هغه کسان چې پیسې درلوده یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه استدی می نمرات مجمع وای ازموینه کین کامیاب شو ما ټول شرایط مو ته پرکړی وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، من دې ترډم مو کړی اما کسان واسطه درلو دل اما په واسطه لاړو او موږ پاتو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له سر څخه ډیر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس، ماستر او دکتورا لپاره په بهرنۍ هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمیر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډیر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډیره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون رئیس کمال ناصر اصولی وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر ابلا او محقق خلکو ته ډیر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسونه ضایع کیگی ورنه دا چی دا زموږ ځوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه هغه یواته په اصطلاح معرفي سوی دی، دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس لې
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسې زمون غکله ازادي رادیو او ری اجمل اند نړۍ مدوبات لوستي او د مهمو مقالو زنی برخه دروروي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په ورسته نختې ولیکنه خبره کړې او لیکي د سې شنبه په شپه افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو خپل کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ شو بلاړول چې د رسپانې په وینا دی پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره د سو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی. ولدې سره دا هلی چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي زیاتی شوې دي. ورسپانه د دواړو هیوادونو د چارواکو لخلي وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستین خطه ورسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه پاکستانی لوري نوي سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلي وایي چې د پاکستانی لوري د نوي تاسیسات د دواړو خواو ترمنځ د شوي تړون څخه په سرغړاوي کې جوړیدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دی ورسپانې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورن د کرخې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خبرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنگټن کې پای ته ورسید. د خبرونې په باور دا خبره وسرو خانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهم دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړي توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډیر اخیس لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي خی د ملګرو ملتونو سازمان ولسمشر اشرف غنی له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. د لیکنې په دوام ویل شوی له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوز د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بل اخره داسې بریاوي ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنگټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه کړي. خو خبرونه زیاتوي لکه شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثباته لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیسته. د بلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایالوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې په کې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 پسلو کې زیات شوی دي. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سږ کال د تیر کال په مقایسه یوازې 3 پسلو کې زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت د پنټاګون په تازه خبره شوی رپورټ کې راغلی چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې زیات افغان سرتیري وشل شوی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیري د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل:
لومړی موږ د 950% چې دوی ویلي د نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې هم جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده. ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوی دي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نور هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورنۍ سیاسي اختلافات هم د افغانستان دښمنانو ته زمینه مساعده کړي. که چیرې د جګړې ستراتیژي کې بدلون رانسي، پوځي مسایل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې شي. موږ به د یوې لویې فاجعه شاهدان واوسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبری کولای سي د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په حق له تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداري ورکړل شوې کنړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ورونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبری باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سمبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ پوزي او تلفات هم راکم سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر وای افغان حکومت باید د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره له مشال رادیو سره د ځنګړې مرکې پترس کې وکړه. د ویل ورته کاری چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله خی د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، د کراکر په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکه خکړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړی د مرکې مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دوی ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام بعد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دوی د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د د په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړی د نیولو لپاره د قندوز پر یو روغتون چاپه وهلې. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکټرانو په دې روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. پروختونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روختونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړي توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روختون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روختون خدمات ځنډول شوي. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي د غبرې د ځانته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسې ورسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکونکو په افغانستان کې ووجل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه. په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بی پلو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجې شوې دي پامکړې د مهمو خبرونو لنډیستا. افغانستان او اروپای اتحادیه د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زاخلوال او د اروپای اتحادیه لخوا د بهرنۍ اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی دغه تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د اوریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا وای ایران او لویدیس اټومي توافق ته سره نږدې شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نوم مشهورو وژل شوی دی. او یو نوی رپورټ کې خبرداري ورکړل شوی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ورپسې بحث اوري چې قربې یوسف خان زدران ده.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیه د روخانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، سارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دکان یې غلا کړی وو نیول شوی. اوس راځي چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
فقط چې خپل شل کلان اوسه زه نوم لرم، نوم عبدالصابر دی.
کاکا نور به درته عبدالصابر وایو، مطلب چې ته خپه نسی.
عبدالصابر نه، عبدالصابر
راغلی ولی جانا.
هو زه خو راغلم، خو تا یې اوس نوم زده کړه. زما دا اوسی نوم عبدالصابر دی، خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی جوړ دې پدمشه.
یار ډېر ټوکی خدای داده. خه څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تام نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جوړ دې پدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دې نو خبره خولې ته ولوېده. خو خیر ویسی که دی دیر خبری وکری کار دیم دیر وکر.
پخه کولو انسان خ معلومیگی. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم سلام مولوی صاحب.
عبدالصابره کار تم یوازی ولاړی، زوی دی هم دا دیر وخت کیږي چې په کلی کې نخ کاری، وای چې ته کار پسی وتای.
او غم مکه مولوی صاحب، هغه به خ په مزه مزه کار کوي، ځکه چې واده ته تیارای نیسی.
خیر بیا خو اراده نیکه ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرف یې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
ای مولوي صاحب، موږ خو ولور غرق کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګوري، موږ هر وخت یوازې د جلۍ کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لونو ولور اخلي.
نو مولوي صاحب ازړې بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې تم فکر وکړي چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به یې ښودل ورسره مني؟
دا خبره دې خو بیخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم ده که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل ځای په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدل صابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دی اوس کشه چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پرې واخیسته، چې خدای نه کړه تاوان در باندې نه شي.
بیبي ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نه شو کېناستی، دوکان هم لاړ ختم شو.
هو، وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل محمده زویه، راغلې؟ څنګه داسې سوس را روانې؟ روزي په عذاب کړی که څنګه؟
ابې، روژه د خدای امر دی، پر ځای منو، دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورین داری؟ دا مرتبانونه دې څنګه راخیستی؟
منزلو ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه مني. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
ورېندارې، اچار خو جوړوې، مستې به دې هم تم نه کړې وي؟
هو، دوه ساتله مې تم نه کړې، لږ چکه هم شته.
ورېندارې، اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کړو.
رښتیا زویه، ملنګ دوکان په ګراوي مني که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوي خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې، تا هغه مرتبه لږ را دې خواکه.
واخله لورې. ګل محمده زویه، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټولې پېژنې، نو خط څه معنا لري؟
ادې، دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جوړ شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
ښه، اوس پاتې شوه د اچار او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
ورېندارې، نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل محمد لالا، آسانه خبره ده، یو ځل چې زه د لښتې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولېږي.
هو زویه، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو خیلی کور کې خو یو بل کس لري، ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې په وچ میدان پاتې شو.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي، کېدای شي چې د بند موده مراکمه شي.
د دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږئ، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټ کو عامر صاحب. عزیزه، زه په زندان کې پتنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تېر.
زه دا ټول ستا د لاسه و، هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي، تویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نور، دا ځان پر سوای پوسمو ورسی را بڑوېلې اوس پولیس ته ځان رسوا کوي
ولا ول سوالی خبره ده یو نه دینه به څه پټو تاسو خو په یو څه پیړې اقرار وکړه
او بس ډیر حوصله مې درته وکړه دا د بندیانو د انتقال موټر دی ستاسو میلمستون نه دی کیسو د ډیر وخت لري اوس نه چې په بندیخانه کې بیا به مضمونه پاتې شي
ګل محمد او ملنګ دا دی ستاسو دوړو ترمن د دکان سند ولیکل شو
جميله تم خیر ویسی دا خو تا دی ته ویل چې د ګروی یا بای وفا خط ولیکي
هو کو
وای هغه شر دی پیښ شي چې خیر مو پکی وی ګل محمد په دې شر کې د خیر وو کنه ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دی
هو مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای بیا هیڅ ستونزه نه وه ښه خیر تاسو په دې سند امضا وکئ
جمیله زړه د بدمشه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم هغه امضا نه لري
خیر چې امضا نه لري ګوته خو به ولګوي هغه مهمه ده او که څوک امضا ولري په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي
خراکه همدلته د لیک اخیر کې ګوته ولګوم
هو همدا ځای ده خو راسته لاس نه دی چپ لاس ګوته ولګوم
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم ملک صاحب ته یې مور که چې بیا ځو له خیره
دا دی سند مور شو جمیله سند واخله زه وکړم خان لاړو د خدای په امان
موږ هم درپسې درځو
راکه جمیله
دا څه ګوته به ورته ولګو
چې ملنګ ځان هم ونه شي خوځو
خدای مو معامله نیک او مبارکه که ګل محمده کله چې د بازار خواته لاړې د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکړه بس موږ هم درنه لاړو د خدای په امان
زم زم زه دې بدمشه هسې نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما زړه نه راسي
راځه راځه چې ځو
څنګه خاندې ډېر خوشحاله یې هېڅ مو پام نه و زما تر څنګ راورسېدم لا مو ونه لیدم
ستړی مه شې نسیم جانه
خیر یوسې
څنګه دې خواته راغلې نسیم
ولې تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده
خیر هر عمل عکس العمل لري ګل محمده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه
خو راځه که کار نه لري دا د دکان حسابي به راسره وکړي ته یې لیکه
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کیږه زموږ څه ګناه وه
خیر څاکن خپله په څا کې وي هغه دی دلاور هم زنداني شو ښه څه ولیکم
لس بوتله شامپو او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی
نو چیرته به وي
نه پوهېږو هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته
ښه ښه اسلامیه هر چیرې چې اوس یې پیدا کوم دی رانه خلاصېږي خونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو د یو کلی زرغغونو ډرامې اړوند ژوندۍ بحث اوري چې تر 9 بجو دوام کوي مخکې له دې چې د بحث موضوع او میلمه معرفي کړم یادونه کوم چې زمونږ دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپخین په 2 بجو 45 دقیقو په همدې چپو اوریدل شي او بیا مخبل نظرونه دا سوال پاړه چې د ډرامې په پای کې مترکیږي مونږ ته را لګل شي د دې ونې سوال دا و چې کده انجلې کورنۍ په لوړ ولور ملامتيږي آیا د زم کورنۍ هم د ډیرو پیسو ورکول لامل ملامت نه ده لتا سی اوریدونکو مننه چې په دې اړه موږ غن نظرونه مونږ ته را لګلې دي خو اوس په همدې موضوع لمیلم سره خبرې کوو ملما مول شامل وطن پکتیا څخه لایک شزدران دی چیرته چې د ولور کمول لپاره په دې ورستیو کې ډېری هڅې او قومي تړون نشوي خغله لایک شاستړې مې شي په خیر راغلز مونږ خبرونه ته
مننه یوسف جان تاسو ته سلامونه و دي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام مهرباني اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په باس کې را سره په دې شمیرو ګډون وکړئ 0999 2315 سوه چلویخ بلش میره مده سفر و سوه ات سوه دوویش و سوه پینزه پندوز زه یوسف زدرانیم او پا تخنیک رسر رامین کاکر مرسته کبی لایک شا زدران پا دیاره لومده استاسی نظر پا داسه حال که چه دلور ولور سخزمونگ طولن دیر جات شکایتو نلری آیا دلتا یوازی دناوی کور باید ملامت چکنه مقابل جانب هم پا دی امدی زیادوالی که چه رول لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم کوم تاسو وګورو په افغانستان کې ولور یو ټولنیز ستونزه ده چې په ټول افغانستان کې د خاص توګه پکتیا یا په د پکتیا نشته ولایتو کې نه ده بلکې په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته کوم تاسو د شمال خواته ولاړ شو وګورو د حقوق بشر راپورونه وګورو په شمال کې ډېرې زیاتې ستونزې دلته وجود لري نو په دغه کې دواړه جانبین چې کوم دي هغه ملامت دي کدي ښځې اړخ وي کدي دواړه هغه یو ټولنیزه ستونزه دلته رامنځته شوې یو رسم رواج دلته ګرځېدلی دی په افغانستان کې چې مونږ تاسو ولور اخلو
مهرباني داسې دی چې دا هلک کورنۍ څنګه ملامتولی شي یعنې څنګه دا موضوع کنټرول کیدای شي څنګه مخنیوی کیدای شي هلک کورنۍ باید څه وکړي په داسې حال کې چې د جنۍ کورنۍ خو همیشه غوښتنه شاید ولري چې لوړ ولور واخلي اما د هلک کورنۍ کوم معیارونه باید په پام کې ونیسي چې نه دا ولور کم کړي دا موضوع څنګه باید ونیسي
که مونږ تاسو وګورو تاریخ ته ولور ډېر پخوانی تاریخ ته او په افغانستان کې په خاصه توګه باندې د ولور دود او دستور روان دي نو دا دود او دستور په دومره کم وختونو کې مونږ تاسو د منځ نه شوړلې که سوچ فکر وکړو دلته د لوی پکتیا په بعضو ولایتونو کې په ولسوالیو کې دا دود او دستور روان دي نو زه به داسې ووایم چې که چېرته یو هلک هلته کوژدن کوي یا هغه کوژدن په بدل کې هلته د هغه کورنۍ روپۍ ورکوي نو دا داسې ده چې هم دغه کورنۍ دغه هلک چې کومه کوژدن د بل کور نه کوي د ده کور جنکۍ به هم داسې په ولور باندې ورکړی شوي وي نو دغه یو تاریخي بڼه لري او د تاریخ له مخې دغه سلسله دغسې را روانه دوامداره توګه باندې را روانه ده نو په دا سبب باندې ما وویل چې دواړه اړخونه په دغه کې
او ملامت دا چې باید څه هڅې وشي یعنې قومي تړونونه وشي که نه څنګه تبلیغ وشي په دې اړه بیا هم خبرې کوو ستاسو سره اما اوریدونکي موږ سره اړیکې نیسي نوم دې څه دی؟ مهرباني په خیر راغلی مهرباني زموږ موضوع من اوري کوم سوال که لري او که پوښتنه لري مهرباني
مننه زدران تاسو ته ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم میلمه ته
مهرباني
زما هسې یو نظر وړاندې کوم هغه دا د اسلام له نظره هم د چېغ مهر اخیستل هېڅ کوم جواز نه لري په خپله عمر رضی الله عنه یو ورځې خطبه کوله او زنانه ورته داسې خطاب وکړه چې تاسو په نکاحونو کې چې دی مهر چې دی ګران مه اخلئ د دې وجې نه بل یو حدیث کې هم دی چې نبی علیه السلام فرمایي بهتریه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي نو زما غوښتنه د ټول افغانستان او د ټولو ولسونو نه خصوصا د افغانانو نه چې ډېر غریب او بېوزله دي دا ده چې په دې کار کې د اسلام سره متعلق چلن وکړي نور څه ویل نه لرم په لوی الله
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو او په دې اړه به موږ په راتلونکو خپرونو کې د دیني عالمانو سره هم بحث ولرو د دیني جنبې له مخې یو بل اوریدونکي هم لرو هغې سره خبرې کوو مهرباني بله بله تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني
دا پښتون ورځو تړې دولت او لري
مهرباني
دا پښتون دې مې الله څخه ده
او کولای شي مهرباني تاسو غا غوري
زما پښتون دا ضروري چې دا مې کې دې څو نور نه چي دي
په کوم ځای نو کې
تینځل اسلا په ښار اسلا په پرځي باندې نو ملایانه دغه کینه دولت چې تاسو باندې کې
او په دې اړه خبرې ورسره کوو ولور جګ د شکایت خو پار سیمو نه مونږ لرو د اوریدونکو مړیکې نیولې وه یعنی څه باید وشي چې بالاخره دا موضوع کنټرول شي بالاخره کم شي بالاخره په هیچا باندې فشار رانشي
که موږ تاسو وګورو مخکې وختونو کې دغه د لوی پکتیا په بعضو ولایاتو کې ولسوالیو کې کلدارې په کلدارو باندې به خلکو ولور اخیسته په داوس وختونو کې چې افغانۍ ارزښت پیدا کړی نو هغه روپۍ چې یا پنځه لکه یا دوه لکه یا درې لکه کلدارو به خلک اخیستلې ولور په توګه باندې اوس په افغانیو باندې بدلې شوي دي زه به یو مثال درکړم د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت خلک راجګ شو د ولور په مخ باندې یو خندو ګرځو وی وی چې د ولور مونګل ته په خپل صحه کې نه ګورو او په خاصه توګه مونږ تاسو د ولور په بحث کې مدني ټولونو خاص رول ادا کړی دی د لوی پکتیا په ولایتو کې په لسوالیو کې او د دښی د مهنوي کوشش کړی دی چې باید دغه یو ټولنیز ستونزې چې د ولور په نام باندې دغه ته د پایټکی کېږي
نو دا څنګه پایټکی خو بل اخر څه باید وشي قومي تړون نه ایجاد شي څه باید وشي
د زما پاند باندې کوم تاسو دغه سلسله کې د قومي مشران او دینی عالمان چې کوم د مهم رول ادا کولی شي یغه ذهنیتونه دغه شي ته آماده کو او زه یو د شکلن یا تویش کلن ځواني ما زه مخالفم دی ولور ځکه چې روشن فکر روشن فکرې کې موږ تاسو ژوند کوو دنیا مې دلې دا په دنیا کې تحصیلات هم کړې دي یو شتم کرن کې موږ تاسو ژوند کوو نو د دوی ذهنیتونه باندې کار کول په کار دي دوی سره ناستې کول په کار دي او په خاصه توګه دولت او حکومت دغه مهمه بولم چې دولت په دغه مهم رول ادا کړي د مختلف محسوسي دلته په افغانستان کې دنه کار کوي نو هغه محسوسي سرمایه گذاری کوي فقط جلیزون په مخ باندې یا په بعض رسنیو کې دوی تبلیغات کوي چې موږ د حقوق بشر برخه کې دا وکړ په حقیقت کې اوس په لرو ساحو کې د لوی پکتیا په ډیرو ولسوالیو کې هغه کار نه دی شوی باید په عملی توګه باندې په هغه کلیو باندې په ولسوالیو کې دغه لپاره کار وشي پروګرامونه ورکړای شي د ولسوالیو په سطح د کلیو په سطح باندې کپ منظم ډول باندې موږ تاسو چرته کار وکړو نو دغه په پدیده چې کومه ده نه وړه پدیده چې د ډورو کورنۍ کورنۍ ترمنځ باندې مشکلات ایجاد وي دغه ته به موږ تاسو دی پایټ
بل اوردون کې د هلمند ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې احمد نومیږي دغه راګم په خبرونه کې شامل او مهرباني نظر مو وای اړیکم زموږ سره وصل ده
ودرال صاحب له کومار چې عدالت کورنۍ په بل مانا مته ولي په دغه چې د جری کورنۍ دراوي ورکیو وره خلک خو ځل کوي
پونه شو په پښتنه مو
ام نظر مدار مدرسہ چراغ انجلی کو نے اقرار اور کینو زالک کو نے بس نظر سی نو دا بر کو جی نہ کیو
او باندې خبرې کوو چې الک بل اخره دا زمينه داسې برابر شي چې د انجنې کورنۍ ډېرې پیسې وانخلي او الک وکول شي چې واده وکړي او بل اړیکوم اخلو مهرباني تاسو زمنګ سره وصلې لکم زینہ
بله سلام علیکم محمد خان پوپلیم د کندهار نه
پوپل څه بخیر راغله مهرباني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم مهمت په موضوع باندې مثال خلاص څه دا ولول په دې کې اول خو تقریبا ټول افغانستان دا اومدستون زده چې تقریبا د کندهار کې هم دا اومدستا ټول افغانستان کې څه کندهار کې پلاس لاکه پاته لاکه ساندار باندې ولول خپل کېږي
او په بل څه پدې کې ملامت څوک دی یو پښتنه زکه
وایي اول دولت خپل کاری وکړي اول دولت هم دا وځي په اقتصاد ډېر کمزوري دی خلکو دغه واته لکه روپۍ چې دا پیدا کړي دا ځوانان دي نور دولتو ته ماجرتو کوي کتي اته تمړه کیږي
ملامت رول لري
مګر په دې باندې چې د الک خوم نو مجبور دی چې هغه ته کوزه کول په کار دی نو هغه مجبور په خاطر باندې انجلی کورنۍ انا لکه ولور غواړم یا لکه ولور غواړم کني دا کوزه مې کیږي نو هغه د مجبور په اساس باندې د الک کورنۍ مجبور دی چې دا کوزه
نو ته د هل
قدم چې دایو غوښتنه بلوم لرم د محترم علما کرام ته خو چې دا اومده ډیره غټه همکاري کولای شي په دې کې علما کته دې مثال یو نه تړي دا دوستي کې دا لنی سي دا دغه کې دا لنی سي دا دوستي او دا علماء کرام فجی کې ډیره غټه ونده د اسلامي احکام بیان کې او هغه
د مبارک
علی صلوات و سلام بیان چې دا سخت ګناه لري او ډیره حرام دي نور وخت نه نیسم خدای مومال ته سلام
علیکم. خیر سي د قندهار ولایت څخه مړکنی ولې و پپل سپ ډیره زیاته مهرباني بل اوردونکو په طرف زو مهرباني تاسو اړ کم زمونږ سره وصل دی امر ته وای د کوم زنه داړکنی ولې نوم مت شه ده وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني اڑکے دل خراب ہے تلک مکھیا دکھا کہ مہربانی مهربانی ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته میلمه لایک شه ځواب ورکړي د اردوونکو نور په طرف زو چې مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ غږیز سیستم کې مونږ ته پیغامونه پریخي د غوي پیغامونه هم اورو تر څو په خبرونه کې د غوي نظر نوم شامل شي
د انجنونو پر فرض باندې چې دا ډېر ول وره خدام نه دی شه ولې دا حیوانانه دي چې دوی خطرې نو د حیوانانو په توګه جنه استعمالي او دا خلق دې چې دې دا جمعنا د روپي نو ورکې معنا د چې جنه کې چې په شلاکو په تنزل اسلاکه دی و د لیکي خپل اولاد خپل وزوی ته معنا غبره نو بشاره کوم نشکواله او یت په ایستوګه می شه دا کوله هغه نو بار نور هوا دوته مسافر شي زما مشه د پکتیکا ولایت نه تاسو سره په تماس کې شوم یم دا د سوچ دې خو دا ودور ورور اخري اگر خو کتاب کې ناروا ده بلکې موږ افغانان چې دی دې دې ورغړه نن سبا رسول چې ته خور او دوم نور کوي ولې وایي چې موږ ته خرج پی غوړه کوي
زه هم نسیم شاده هغه شکردار ولا سوال چې هم ته اتنی ونای هر وخت یې یالو نه فارا د خپل مانځي جوړس څه ضرورت چې پغه دا ارسل لاس لکه اشل لکه افغانی یا پنځه لکه افغانی کې نہ هغه باید هر قانون سره شرعي قانون سره باید واده وړ وکړ ول ورباتي ونه ستف شي از کوم چې ول وربل کې هغه باید انجلې شي کام ډېر کمال ورته ورته وارد کا
او ډیره زیاته مهرباني اوردونکو په راتلونکو کوم تاسو کولای شئ د دوشنبه پورز مسبخین 2:15 دقیقې زمونږ د ډرامه ووري او بیا پاړه مونږ خپل نظرونه شریک کړي چې بیا مونږ د جمعه پورز په خبرونه کې شریکو یو اوردونکو ویلی لکه چې کچيري زین کورنۍ اماده هم وی چې لور په کم ولور باندې ور کړی اما به خلکو ته په غور ور کوي دا ستونزه څومره جدیده یعنی دا هم شته پټولنه کې
بالکل یې سوچانه کوم ته سو ګورو دا ستونزه دلته شته ما درته چې د یو فرهنګ ګرځیدلې د افغانستان کې د دیوالور موږ ته سو ډیر صفو پټول افغانستان کې ګورو چې کچرتا یو سو کو فور دور کم ولور باندې ور کې دا بالکل یو په هور دی دوی د پاره ګرځي خداغه په اصل کې خبره دغه د چې موږ ته سو په پیړیو پیړیو په افغانستان کې دا رسم او ریواج را روان دي یو فرهنګ ګرځیدلې دلې دې د دغه په سبب باندې اوس ما مخکې مثال درکچ بز صحو کې د حکومت تړونونه شوې دي د حکومت مشران د دینی عالمان رجک شوې دي زورانو خسولې دي چې دغه دیوالور هغه ته د پېټه کې کېږي نو دغه ستونزې شته خو پرور باندې دغه مشکل حل کیږي ځکه چې کار پخته دی په دا باندې
او یو بل اردن کې پوپل لکندار څخه چویل چې په ملي سطح باندې کا پرلمان په دې برخه کار وکړي په دې برخه کې څومره کار شوی مختلف نهادونه څه کړي تر اوسه
زما په خیال باندې پرلمان په یو وخت کې په دغه ولور حق باندې د وادونو په حق باندې یو څو موضوع چې زما د ذهن وتلې د دغه خبره مطرح شوی هوزو په پرلمان باندې د افغانستان په حکومت باندې دغه کوم مدني ټولنو په فعالینو باندې دغه کوم چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه ده مشکله جوړیږي د کورنۍ ترمنځ دښمنۍ جوړیږي د ځوانانو ژوند دغه سره تبکیږي نو د خشته د پای ټکی کې خودلې شي
وعلیکم السلام دا چې منتظر پاتې شوی بخنه غواړم مهرباني لند مو نظر شریک کړئ
صاحب تاسو سلامونه ستاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدای کړې ده چې رښتیا هم دا ډېر د ولور کې اخیر لاس لکه دوه دا په ډېر په بدو سره بدل شوي دي. د دې زموږ په مجکا کې په دغه روژه کې پلار لور وبخښله په بخښه یې ورکړله بلې ګرځ کې دولس لکه چې دولس لکه به راکوي ما ته ځکه چې خلک یې ګډه په دولس دولس لکه روپۍ کې وس نو بیا را ولاړ شو هغه سړی په چاره ووایي مړ شو په دغه روژه کې دا زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم نو بیا ما هغه سه اخلي دولس لکه روپۍ د ځینې غوښتلې خبره په بدو سره به بدله شوله دا چې هغه دورې بار شوله کله بلې خوا ته لاړله سړی خپل پر مخ باندې مړ شو ښځه په کور کې پاتې
شولهدودونه دي همداسې دا ډېره زیاته مهرباني. لکشا که په وروستیو کې پلان ټوکره ته کومې نورې ستونزې ایجادوي باوجود دې چې زموږ اورېدونکو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه لوړ ولور کومې ستونزې جوړوي؟
لوړ ولور که موږ ته سو ګورو لکه اوس دلته موږ ته سو بعضو صفو کې ګورو دښمنۍ منځته راځي د کورنۍ تر منځ ځوانان چې کوم دي د دغه ولور د پوره کولو دپاره دوی خارج ته ځي اروپا ته یا سعودي عرب دوبۍ ته دغه هېوادونو ته ځي نو دغه ولور چې لس لکه دولس لکه پنځلس لکه پورې وي په هغه وختونو کې د دوی هغه عمر تېر شوی
وي. ډېره زیاته مهرباني. لکه په دې اړه باندې ګڼ نور مشکلات هم دي چې په راتلونکو خبرونو کې به